د مخام اوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. دا خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی اوروم. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولی دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 4 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړی او لیکلی دی چې په دې ماشومانو کې 9.5 سلنه وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18 زره ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بی سیم او ام ټي این شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بی سیم او ام ټي این په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د جمهوریت نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا فعالیت محدود شوی و. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکی دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي حمله کې وژل شوی و. زلنسکی ویلي د 2022 کال د فبروري له 24مې راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل 16 میاشتې پوره شوي، خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په تیرو 24 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوارخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سولیوان څرګندونې مثبتې وي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي، نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم، تاسو زموږ غغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق د تشر غلاست په دې خبرونه کې زملالی بشیر د خبرونه مختوړم او طاهر روشان د تخنیکی مرستي په برخه کې کار کوینن. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. په 1948 کال د دسمبر په 10مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی له 85 غړي هوادونو څخه 84 هوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړه، او افغانستان هم له دغو 84 هوادونو څخه یو. بشري حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 5مې مادې له مخې هیڅوک باید له شکنجې، غیر انساني چلند او سپکونکي یا ظالمانه جزا سره مخامخ نسي. په افغانستان کې هغه ښځې چې په لارو کوڅو کې اعتراضونه وکړل څومره له دې حق څخه برخمنې دي؟ افغان ښځې څه کولای سي چې د مجازات کېدو له بیرې پرته د طالبانو له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خپرونه کې په افغانستان کې د میدان وردګ پخوانۍ ښارواله آغلې ظریفه غفاري، د ښځو د حقونو فعاله روبینا همدرد، د زده کړو فعاله دنیا صافی او مدني فعاله نظیفه احمد شاهی ګډون کوي. اوس هم ماته زما همکار شاغلی طاهر روشن وایي چې د خبرونې دوی میلمنی اغلی ظریفه غفاری او اغلی روبینه همدرد لمش سره د تلیفون لاري وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت او استید د خبرونې لپاره. لومړی پښتنه به اغلی غفاری له تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې واورېدل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې د 5مه ماده وایي چې هیڅوک باید شکنجه نسي، غیر انساني چلند ورسره ونسي، سپک ورته ونه کتل سي، او همداراز ظالمانه جزا ورنه کړل سي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې د دې اعلامیې دغه ماده عملي سوې ده که څنګه؟
ډېر زیاته مننه ملالۍ ګرانې. سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اورېدونکو ته، او د بس نورو ګډونوالو ته. ګورې، په افغانستان کې په هغه وضعیت کې، په هغه وخت کې او حالت کې چې د یو ستر اسلامي نظام د لرلو او یا هم پلي کولو بحث کېږي او دعوه کېږي، هلته اسلامي اصول او احکام نه منل کېږي. څه خاصه چې بیا موږ دې باندې بحث وکړو چې د بشر د حقونو کوم اعلامیه چې دی یا نړیوال سټنډرډونه چې دي، د هغه لپاره د هغوی د تطبیق لپاره هغه تعهد موجود اوسېږي او یا هم هغه وشي. ګورې، د اسلام په دوره کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دوران کې نه یوازې دا چې هغوی سره بد چلندونه کېدل، کثافات د هغوی مبارک وجود په سر به اچول کېده، د په جومات کې د هغوی په حضور کې به باولې کېدې، خلک به ورته کنځاوې کولې، سپکې سپورې به وی کول، خو هیچا هیڅکله هیڅ د دې هغه ونه شو چې ان حضرت دې په خپل امتیانو باندې ظلم وکي او یا هم هغوی شکنجه کې د دغه شیانو لپاره. همدغه سیرازو د اسلام لاغه نه ایدا خواته همدا اوس په کوم نړیوال اصولو باندې، یعنی فقط دغه حق لپاره، بالخصوص په اسلامي هغو باندې چې خدای را کړی، د خدای را کړل شوی حق چې دی، مکتب دی، تعلیم دی، هغه حقونه چې قرآن را کړی، خدای را کړی، پیغمبر را کړی، زه د هغه په غوښتلو باندې زما خویندې، زما لونی په سړکو په بازارو کې مجازاتیږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته چول کېږي، ربرول کېږي، د هغوی کورنۍ ځورول کېږي، او فقط د دې لپاره چې هغه خپل اسلامي حقونه غواړي. نو دلته بس هغه یو نظام کې شته، نظام کې چې هغوی د اسلامي نظام اوسېدو دعوا کوي، هغه کې هغه اسلامي احکام نه منل کېږي. ته خاصه چې د بشر د حقونو بحثونه موږ وکړو، هغوی خو دغه نړیوال اعلامیې سټنډرډونه اصول ټول کفري پروپاګاند یا کفري اسناد او دسیسي بولي. نو د هغوی د دغه شیانو سره د هغوی د هغوی د چلندونو پرته کړل کول او یا هم ارزول زه بیخي لازم نه بولم، ځکه چې دا شیشته نه هغلته د اوس لپاره.
مننه، ډیره مننه. زبیرت تاسو تر اعظم اغلی غفاری، اغلی همدرد، تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم. تاسو د اغلی غفاری نظر واورید، دوی ویل چې په اوسنی افغانستان کې دا چې حتی د دوی په نظر اسلامي احکام نه دي جاری سوي، او هغه اسلام چې دوی وایي چې مسلمانانو منلې دي هغه نه عملي کیږي، د نړیوالو معیارونو خبره لیري پاته ده. تاسو په نظر په افغانستان کې عادي وګړي په ځانګړي توګه شدي څومره له هغو حقونو څخه برخمن دي چې دا ډول اعلامیو چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده او افغانستان هم ور باندې لاسلیک کړی دی یو غړی یدي دغه اعلامیه څومره ستاسو په نظر د دې حق څخه برخمن دي؟
سلامونه ملالې جانې تاسو ته د باس نور غټنوالو ته او ټول قدرمنو اوریدونکو ته مو وګورې تنا د قانون په اساس یا د بین المللي اسنادو په اساس د نقص موضوع نه د مترادلته لکه څنګه چې ظریفه جانې هم ورته اشاره وکړه د شریعي قوانینو ترڅنګ د تورفي مسایلو ته کوم وګورو د افغانستان یو ټولنه یې ټوله یو کلتوري او عرفي ټولنه ده چې د قانون او د هر څه نه پکې د فرهنګ او کلتور مسایلو ته ډېره توجه کیږي او ډېر رعایت کیږي په پام کې نیول کیږي او ډېر ارزښت لري او زمونږ په عرفي مسایلو کې هم که وګورو ښځه به ډېر یو عزت او حرمت په سترګه ورته کتل کېدل هېڅکله چا په ښځه باندې لاس نه پورته کول حتی ښځې به چې چیرته وغوښتې چې د دوو قومونو دوو ګرو دوو ډلو ترمنځ چې شخړې او جنجالونه او سوله رامنځته کړي ښځې به ترمنځ منځګرتوب کول او دوی به میانجي وي او سوله به رامنځته کوله ښځې ته که څه هم سیاسرې نومې ورته اخیسته خو لاسو چتولو او دوی ته د بې حرمتۍ اجازه هېڅوک زمونږ د عرف او عناناتو په اساس نه لري خو متاسفانه اوس ګورو چې موږ خپل هر ارزښت ته ډېر په ټیټه سترګه ګورو که څه قواعد دي که څه اصول دي که څه لوایح دي که څه هم هر څه دي موږ ټول شیان تر پښو لاندې کړي دي او تل یې واغه د قرنونو او کلونو پخوا استبدادي حکومتونو ته چې هغه اوس د نړۍ په هېڅ ځای کې عملي کېږي نه او نه هم خلک هغه د منلو وړ دي خلکو ته ځکه اوس ټوله نړۍ او خلک یې د سواد دی کد چې او پوهې ته رسېدلي دي چې حکومتونه او دولتونه ته دلته د وګړو ترمنځ بیا یو اجتماعي یا ټولنیز قرارداد په سترګه ګوري ته په ما یو څه عقل لري زه په تا یو څه عقل لرم دا یو ټولنیز قرارداد دی نه دا چې هغه بس د صاحبانو په توګه راشي او ورته چې خپل ځګونه وغواړي او هغه وکړه د دې حکومتونو تعریفونه ډېر پخوا لغوه شوي دي د نړۍ نه د منځه تللي دي او که اوس هم څوک ادامه ورکوي زه یې پایله ډېره ښه نه وینم متاسفانه بشري حقونو نړیواله اعلامیه نقد ده دقیقا نقد ده بخصوص د ښځو په وړاندې همدارنګه د سیدا کنوانسیون په ډېرو موادو کې دا راغلي دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هر ډول چی معنی دی متاسفانه هغه هم چې افغانستان هغې ته هم ملحق و هغه لغوه دی یا نقد دی همدارنګه د 1325 قطعنامه یا پریکړه لیک د شورای امنیت هغه هم نقد دی چې هلته تاسو ګورئ چې د ښځو د پروټیکشن یا حفاظت لیدرشپ او همدارنګه د ژوند د بهبود او په لیدرشپ کې د هغوی ګډون دا ټول مسایل نقض دی افغانستان کې دی رسول او قواعد نقض شوي دي متاسفانه خو زه خفه په دې یم چې ولې داسې یو څوک دننه افغانستان کې خو خلک غږ نشي پورته کولای چې دا بین المللي ټولنه ولې دومره کو اسلامي ودونو کنفرانس دوی ولې دومره بي غور شوي دي مسایلو ته
مننه اغلی همدرد ظریفه جان ستاسو څخه به بل پښتنه وکم ستاسو په نظر په دې اوسنۍ شرایطو کې چې شدي څړډول له طالبانو څخه خپل حقونه غواړي دوی موږ ته ویلي دي چې طالبانو دوی ته هیڅ موقع نه ورکړي چې له دوی سره کښینی او دوی خپل غوښتنې ځنیو کې ستاسو په نظر دغه ډول اعتراضونه چې شدي کوي دا یو سم کار دی ستاسو په نظر که کوم بل لار هم ست چې شدي تر طالبانو پورې خپل خبره ورسوي
ا دغه ځکه مننه ملالای ګرانی ګوري یو بس دا چې طالبان کینی کنه کینی د طالبان نه د کیناستمون سره کیناستلو موضوع ډیر ګرم ډیر خلکو شخصا ما خپل په ډیر غبندې یعنی له سوشل میډیا لاره خپل مرکول لاره بار بار په دې باندې می تاکید کړی چرازه کې نه لغپل مایندو نه څه ویری لري مونږ خو نه نه ټوپک در سره اخیستی و نه انتحاری مو کړی او نه وجلی مو دي در سره خپل خويندو خپل مایندو سره کې نه و غږیږي زمونږ په حقونو زمونږ په اساس په کوم اصول چې تاسو وایي په هغه چوکاټ کې دا خو هغه نه کوي او نه هم مونږ پس لدی تمش ځکه چې طالب له خپل مور او خور او لورو میرمنې سره کینی نو طبیعي دی چې د منطق ژبه یې ورته لنډیږي او بحث ورسره نشي اوبدولی او په دغه مواردو کې به زه مطمئن یم چې هیڅ ځواب ورته ونه لري. بل بحث د دې کېږي چې اعتراضونه ګورې ما پرون او بله ورځ په سوشل میډیا کې یو ویډیو د نجونو راووتلی چې په یو ترانه باندې د طالبانو په ترانه باندې د یو تمثیلي هغه کړی اعتراضي هغه ویډیو یې جوړ کړي.
بله
نڅا نو دغه نیو دغه هغه نڅا هغه دی ویډیو دی هغه دی ته ورته ځینې نور اعتراضي کارونه دي. مثلا د تر ټولو مهم یې دغه سړکونو ته راوته له خپل غږ پورته کول سربیره پر دې چې دا ډیر چا هغه دی یعنی مونږ ولیدل چې هغه کومې نجونې چې په دغه برخو کې په دغه موضوعاتو کې برخه اخیستې وې دغه لاریونونو کې هغوی وربړول شوې وځپل شول یعنی شکنجه شوې په زندانونو کې واچول شوې دغوی کورنیو ته ډېر تهدیدونه وشول وځورول شول. دغه سربیره سربیره پر دې چې یعنی زه چې د باندې له افغانستان نه ناسته یم د ځان ته اجازه نه ورکوم چې دغه شهید لپاره ډیر لوب هغه وکم ځکه چې زه څه ناڅه د مسؤلیت احساس پکې کوم. خو دا وایم چې دا ډیر ګټور دی ځکه چې یو کس نه یو کس باید غږ پورته کړي. خو د دې تر څنګ چې ښځې غږ پورته کړي څه چې مهم دی په هغه ټولنه کې او موږ یې متاسفانه چې ونشوی لیدلی دغه شی د خپلو ولسونو نه هغه د نارینه او د ورونو درېدل و د خویندو تر څنګ متاسفانه موږ داسې ویډیوګانې هم ولرلې چې کله په اعتراضونو کې طالبانو به د نجونو تر شا منډې وهلې نجونې غوښتل دوکانونو کې یا ځایونو کې ځان پټ کړي ځینې دوکانداران بیخي دوکانونو دروازې نه خلاصولې او حتی ځواب یې ورکول چې دلته مه راځئ چې موږ ته لانجه جوړي. نو دغسې هغه ته چې دغه یو لوی خند ته هم که موږ شو کولی څه ناڅه حل لاره پیدا کړو دغه اعتراضات دغه مدني فعالیتونه ډېر ګټور تمامېږي لاره یې ډېره اوږده ده دا مبارزه به ډېر اوږدېږي خو ډېره ګټوره مبارزه ده. تر ټولو مهم برخه یې د دې ګټه یې د دغه مبارزې دا دی چې په دې کې ذهنونه روښانېږي په دې کې خلکو به ته عامه پوهاوی کېږي هغه څوک چې نه پوهېږي هغه پوهېږي او دغه هغه سره لښکر سره یو ځای کېږي. نو د دې ادامه ورکول ډېر ګټور دی خو بیا زه دغه چا په صفت چې بهر له افغانستان نه ناسته یم او ژوند کوم زه یعنی ډېر په افغانستان کې مظاهرو دي شیانو ته هغه نشم کولی ځکه چې هلته د نجونو هغه ژوند هر څه ارزښتونه ماته محترمې دي او زه نه غواړم په هغه کې هغه وکړم. خو موږ چې د باندې ناستې یو موږ ښځې لکه څنګه مو چې ادامه ورکړی تر ننه پورې زه مطمئن یم پس له دې به هم هیڅ یو میرمنه پارامه نه کینی دغه لار به ادامه لري موږ به عامه پوهاوی کوو خلکو سره سیاسي سره عامه ولسونو سره کینو غږی او په دې برخه کې څومره چې موږ کولای شو چې ولس پوی کو نړیواله ټولن پوی کو هغه مره زه مطمئن یم چې ګټه ورته وامه.
مننه ظریفه جانی. روبینا جانی ستاسو څخه پوښتنه کوم. ظریفه جانی یادونه وکړه چې د دوی په وینا نارینه د شذو ترڅنګ هغه سیونه ترې د لکه څنګه چې ورته اړتیا و دوی د ځینو مواردو یادونه هم وکړه چې نارینه و چې شذو د مظاهرو پر مهال باندې و نارینه ته پناور وړه خو دوی ورته هغه پناور نکړه د دې څه لامل کې دا چې ستاسو په نظر باندې ولې نارینه هغه سیلار کوڅو تراونه وتل لکه شذي چې راو
زه په دې برخه کې اصلا د افغانستان نارینه نشم ملامت کولای یو څه د دې نظر سره مخالفه یم ځکه چې تاسو ولیدل په خځو باندې چې په افغانستان کې هیڅ دوره کې هیڅ وخت لاس نه پورته شوی دومره دوی زندانی شوي کښ شوي نامحرم بوتل زندانونو کې واچولې وی وهلې سل نورې کیسې د میډیا نه واورې چې راووتلې نو تاسو څه فکر کوئ چې دا نارینه کدوی ما یاد کړی سره تر وزید دوی بچه حالتی؟ زه مطمئنه یم چې نارینه خو یو څوک چې دکان ته ورشي بې د دې نه چې طالب ورننه وزي پوښتنه وکړه چې دا ستا په خوښه درغلې ده او که تا پناه ورکړې ده، اول خو دا دکاندار ښه دبیي او ځان سره یې بیایي. په دې خاطر باندې دا نارینه هم نه دي ملامت، د ځان ساتنه یا حفاظت هم فرض دی. دوی هم د ځان د ډاره نه په داسې یو نظام کې چې مخکې د خبرې او پوښتنې نه وهل او ډبول، یا څوک کوشش کوي چې ځان خپل امنیت یعنی تامین کړي، خپل ځان وساتي. په دې خاطر زه د هغوی نه دومره ډېره توقع نشم درلودلی، ځکه چې هغوی هم د امنیت په خطر کې لویږي، دوی وهل کېږي، دوکانونه یې تړل کېږي. نو ډېر وړه خبره باندې ډېر غټه جزا خلکو ته ورکول کېږي. په دې خاطر دوی زړه نخې کوي دې کارونو ته. او بل دا چې خلک یو څه نایلي دي، وایي چې د افغانستان تصمیمونه، د افغانستان د مخصوص د نجونو د مکتبونو د پرانستې موضوع، د افغانستانه بهر حل کېدلی شي دننه. او لکه څنګه چې د طالبانو راتګ د افغانستانه بهر تصمیم ونیول شو او بیا دوی راغلل دننه، همدغسې هره موضوع د افغانستان متاسفانه د هېواد نه بهر فیصله کېږي. خلک نایلي دي ډېر زیات دې حرکتونو ته رجوع نه کوه، مګر دا حرکتونه دا مبارزې بې داسې نه دي چې بې ګټې به وي، دا خپله ګټه لري. تاسو خو نن ګورئ چې دغه حاکمه ډله د باندې دولتونو او ټولنو ته، بین المللي ټولنې ته دا ښیي چې په افغانستان کې بیخي کراره کراري ده او دنیا ګل ګلزار ده. او دا تحصیل ته چې نجونې لاسرسی نه لري، ښځې چې کار او دندو ته لاسرسی نه لري، دا هم د یو څو محدوده فیصدي ښځو غوښتنه ده، نه د ټول ولس. نو که دغه اعتراضونه نه وي، د دوی دغه ناسمه چلند، ناسمه انګیرنې او اوازې به څوک خلکو ته وښایي؟ نو دغه مبارزې ډېره ګټه لري. اصلي وضعیت افغانستان دننه نه بهر ته ښایي. مونږ هم د باندې لکه نن چې تاسو سره دغه دی ګډون کړو په دې بحث کې، په ډېرو بحثونو کې، په ډېرو اعتراضاتو کې شامل یو او خپل غږ اوچتوو، ځکه څه شی چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې بخصوص روان دی هغه کاملا یو غیر اصولي، انساني، د تبعیض او د تعصب ډک چلند دی او دا اصلا هیڅ ځای کې روا او سم نه دی.
مننه آغلی همدرد. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د ما حق دی روانه د زملالی بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړی لمش سره په دیخ پرونه کې د میدان وردک په خوانی شارواله اغلی ظریفه غفاری، د شذو د حقونو فعاله اغلی روبینه همدرد، د زدکړو فعاله اغلی دنیا صافی او مدني فعاله نظیفه احمد شاهی ګډون کوي. اوس هم اغلی دنیا صافی لمش سره د ټلیفون لاره وصل سوی د تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وایستي. اغلی صافی، خبرې پر دې روان دي چې آیا په افغانستان کې شذ له هغو حقونو برخمن دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالی اعلامیه د ټولي دنیا د ټولي نړۍ لپاره د یو معیار په توګه باندې ټاکلې دي او افغانستان هم د هغه برخه دی؟ زما مخکې اغلی غفاری دې ته اشاره وکړه چې نارینه د شذو ترڅنګ باید هغه سیدریدلی وای، لکه څنګه چې اړتیا و د دوی په نظر نارینه باید له دوی سره لاس ورکړی وای په مظاهرو کې او طالبانو ته د شذو د حقونو د خبرې رسولو په برخه کې. خو کدی خبرې تراسو چې څنګه امکان لري چې نارینه هم د شذو ترڅنګ ودرېږي په سوله ییزه توګه باندې د دوی حقونه وغواړي؟ خو زما پوښتنه دغه ده چې د متیو لاوی ساغوندې خلک چې د شذو د زده کړو د حقونو لپاره یې نو نارینه را استل، هر ورځ به دوی راټولېدل او د حکومت څخه، د تیر حکومت څخه هم او د اوسنۍ د طالبانو د حکومت څخه هم، دوی غوښتل چې شذي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، خو هغه اوس په زندان کې شپې ورځې تیروي. ستاسو په نظر دا د ډول فعالیتونه چې خلک یې کوي د هغوی پای څه ډول ویني تاسو؟
ډیره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته، میلمانه دوی ته، او ډیر خوشحاله یم چې بیا هم تاسو په دې بحث کې یم. او دا بحثونه که موږ دې باندې په یو مرکه دوه مرکه باندې خواستن دا بس نه خلاصېږي، که موږ دې باندې ډیره مرکه وکړو شاید به نور هم دوام وکړي. مسله دا ده چې دغه اعلامیه په اساس چې ویلې چې د نړیوال د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې چې ویلې چې ښځینه د شکنجه او داسې لاندې، دا خو ښکاره او واضح معلومه ده. ما ماتم ساتم او نورې ټول هیوادوالو ته او د بهر اروپאי وادونه او اته سازماندوی خبره دی خبر د دې موضوع راځي د افغانستان وضعیت مخصوصا د خځو وضعیت په څه حال روان ده. زه نه وایم چې اوس وضعیت خراب ده، مخکې مو په جمهوریت، مګر تر اوس دونه دي دا رقم نو وضعیت، مګر اوس لا ډیر سوای ده. تاسو خپل ګوري هغه څوک چې د خځو لپاره، د نجونو لپاره، چې د تعلیم لپاره کوشش کوي چې ولارې پیدا کړي، هغه زده کړه وکړي، د وطن د وطن د وطنوالو لپاره د بشري حق ورته کی دا کاوتی متولا وساغونی هغه باندې کیږي، هغه شکنجه باندې لاندې ده. عبدالست نور هم سهل کاغه سات مشال جو خپل پنتون خو ځي هغه بیت هغه باندې کو باندې کړځه، خو دلته زموږ په هواد کې اسنن د علم قدر نشته. هغه څوک چې علم تعلیم زده کړی دا او ورته زکو کې هغه تاسن پترانستر ګنو ګوري، هغه ته ارزښت نه ورکوي. او اخکارا واضح خبره ده چې ولې دوی داسې چلند کوي. دوی خبره ده چې قرآن کې، په اسلام کې سم حق ورکړی ده، ناری نه ښځینه دواړه په یو حق برابر دي، مساوي حق برابر هغوی ته ورکړی ده. او داسې چلند اصلا ښه نه ده چې د انساني د لحاظ نه وګوري، که د شریعت د لحاظ نه وګوري، که د کرامت انساني د هر شي نه، دا بیخي غلطه چلند ده چې د ښځو مخصوصا د ښځو سره چې کېږي دا رقم چلند. او د دا چې د نور هیوادونه چې دا ولې داسې خاموشه ده، هر ځل دا یو اعلامیه خپروي او یو کوم کنفرانس نیسي او یو کوم جلسه نیسي، داسې خلک بلنه ورکوي، هغوی ته دعوت ورکوي چې داسې خبرې کوي، مګر اصلا کومه نتیجه موږ ته معلومه نه ده. دا اوس دغه وضعیت نه ده، تقریبا اوس دوه کاله سو داسې وضعیت خرابه ده چې زموږ نجونه یو دوه هفته مخکې کورسونه خلاص شوي وو چې ولاړ شي زده کړه وکړي، حداقل د کورس زار نه لکه خپل هغې چې زده کړه پاتې وو، دا انګلیسي کورسونه یا اته مدرسې دا شاین هم بنده وکړ. او ما سره هغه وایي چې څه چې دمدې عمارت خلک دوی ویلي چې تاسو په کومه تاسو د کوم په حکم تاسو دا کورسونه او مسلکي موزګر دا شان تاسو خلاص کړی، تر څو چې دا امر معلوم نسی، تر څو دا امر ثانی خلاص نسی، تاسو اصلا هغه خلاص نه کې بیت لسنه بند کې کبند نه کړی، موږ به تاسو سره د قانوني چلن وکړو. ای کاش دوی قانوني چلن کړی وو د خلکو سره، د دوی اصلا چلن معلوم نه ده. موږ چې ګور یو خلک دی یو ځان خوشتبا کیږي، دا انسان خلیل د شبانه نه ده. او اصلا د دوی د دوی هغه نه وګورم وای اصلا باید خلک شبا نکری که په هغه لار کې وخته روانه ده، باید نارینه ولار نه سي، باید خپل لار کچ ده. په کوم هغه کې ست، په کوم شریعت کې، په کوم قانون کې چې دوی داسې حکم ورکوي ده د یو د هم وطن او هیوادوالو لپاره، دا خو اصلا خصه چلن او سلوک نشته. دا اعلامیه چې ویلي هزار اعلامیه سل ګره تل اعلامیه هم داسې خبره ده، ما په نظر تر څو چې موږ نتیجه وانخلو، تر څو چې عملی ونیسی، زما په نظر اصلا کوم ګټه موږ ته نه رسیږي، مخصوصا د افغان ښځو لپاره. دوی اصلا نه مني، دوی اصلا ښځه نه غواړي چې په جامعه کې اوسي، ښځه ته برخه ورکړي، ښځه فعالیت وکړي، که هغه په فرهنګي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده، په هر شی کې. دا داسې د ښځو او نجونو د جامعه نه هڅ کړې ده، حتی هغوی نجونو چې غوښتل د ماستري لپاره پیسې هم ورکړي وو، فورمونه هم ده کړې وو، مګر د هغوی امتحان وانخیستل. هلکان ولاړه ماستري امتحان ورکړل، مګر نجونو بشارت په کور کې ناستې. خو ولې تاسو دغه نجونو حق اخلي؟ که تاسو دوی ته اجازه ورنه کړئ درسونه ونوال ودی، نو سبا ورځ لپاره موږ کوم قاضی، ډاکټر او داشان ټول خلک کې موږ په خپل وخت ملاقات ولرو، او یوازې دینی مدارس ووسی، هر شی لازم ده، ضروری ده چې خلک زده کړي.
بله غلی صافی مننه، زبیرت تاس ترازم زریف جانی، تاس دنیا جانی خبری واوری دلی، دوی ویل چی طالبان هیچ در شد وجود نمانی، د دوی په نظر دغه یو دوی چې هلته کم وضعیت لیدلی دی، دغه نتیجې ته در رسیدلې ده. کله چې خلک په دې ډول باور باندې سي او ورسره دا ډول چلند کیږي چې ښځې کار ته نسي تلای، نجونې مکتب ته نسي تلای، تر شپږم ټولګي پورته پوهنتون ته نسي تلای، ستاسو په نظر د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ په داسې حالاتو کې چې خلک اوس په دې باور سوي دي چې طالبان هیڅ د ښځې د وجود د منلو توان نه لري؟
ګوره ملالۍ ګرانی، زه خوشاله یم چې حداقل اوس مونږ دا منلې چې د طالبانو دا داوا چې خزي او دوی ته به حق او د دوی ژوند، یعنی دا واقعاً یو دروغجن داوا ده. او اسی خوشی د ولس او د نړیوال ټولنې د غولونې لپاره استعمالي، او بالخصوص بالکل دا دای و رښتونی هغه دی د یوازې د اوس لپاره نه ده. طالبان په تیر دور کې هم د دوی تاریخونه شته، وکاله پر لپسې دوی حکومت وک هر ورځ نن په سبا نن په سبا د خزو کوم هغه داتي او یاو مواتی او میکلونو حکومت نه خوالې رنزونه دردونه چې خزه د مجاهدینو د لمړی د دورې او د حکومت په دوران کې ولیدلې په خزو باندې تیرې شوې، هغه دانه دانه د طالبانو په اول دور حاکمیت کې په افغانستان کې بیا په خزو تکرار شو، او اوس بیا هم هغه شی روان دی. یعنی هیڅ فرق دوی نه دی کړی په هغه لحاظ، او دا چې ویایو چې ټولنه به تل څه سره مخ شي، ګوري یو د اس بګۍ په یو ټایر نه چلی، د اس بګۍ باید دواړه ټایرونه ولې ټولنه د اس بګۍ ده، او باید دواړه ټایرونه فعال وسیږي، بل خصوص په افغاني ټولنه کې. ګوري د لسیزې همدغه نارینه دي لګیا دي، جنگ هم دوی کوي، سولې هم دوی کوي، حکومت هم دوی کوي، جهاد هم دوی کوي، جمهوریت هم دوی کوي. کله چې خزو ته لګ لګ امکانات برابرېږي، لګ په پخو درېږي، خزو ته واک ورکول کېږي. مونږ ولې د تیر شل کلن جمهوریت کې د ملي بودیجې 10% هغه امکانات او هر څه د خزو اقتصادي فعالیتونو نه مهیا کېده، دغه نه نیولې د حکومت تر ټولو برخو پورې د ولس سی خدماتو په برخو کې ټولو د خزو برخه تر ټولو عمده او تر ټولو پاکه برخه، له فساد، له رشوال، له لا 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 ګډوډۍ او ګندګۍ او له هر ریتی موډل بازۍ او نه لري خزو خدمت وکړه. نو کچیر لا هم دغه شی ته ادامه ورکو چې بس همدغه دیوی او حصوله دی هم دوی کې جنگ دی هم دوی کې دوی له لاسه خزی کندی به هم وی، بوری به هم وی، په سرتوري به هم وی، لوګي نه به هم تیریږي، او کله چې بیا د ژوند او هغه موضوع راځي هغه کې به دوی ته واک نه ورکول کېږي. نو طبیعي چې دغه ټولنې نهایت همدا به وي چې ټولې خزی به په کورونو کې فقط او فقط تروریستان به زیږوي او تروریستان به پالي، تر دې پورته او د همدغه شته دوی لار هواروي په اوږدمهال لاغه کې. یو بې سواده مور، یو تعلیم نه یافته مور، یو هغه مور چې په هیڅ حتی په خپل حق نه پوهیږي، هغه ښځه چې په دې نه پوهیږي چې په خپل ارزښت یې توره ده، په خپل دیوي آزاد خپلواک انسان په صفت څومره مهم دی او ارزښت یې څه دی، او په دې ټولنه کې د هغه د شتون دلایل او علتونه څه دي، زه مطمئن یم چې هغه هیڅکله نشي کولی یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې. نو په دې اساس باندې نه یوازې دا چې د ټولنې هغه شته نظام او اصول به له منځه ځي، حتی په اوږد مهال کې افغاني ټولنې هغه راتلونکي د په ټوله معنا په دغه روان وضعیت کې ډیر بد وینم. مونږ تیر اویا یا شپیتا اویا یا اتیا کلونو دا وضعیت وینو، مونږ چې دغه اوسنی حال کې یو علت یې همدا دی چې ښځې د افغانستان نیمایي نفوس فقط او فقط مصرفي نفوس پاتې شوی، او علت یې هم همدا دی چې څوک کله د جهاد په نوم په کور کې نول شوي یو، کله د اسلام په نوم، کله د کفر په نوم، یعنی هیڅ چا حداقل او کله هم د کلتور او د رواج او د فلانی او بستاني پون. یعنی کچېری د شهدا مولا د مطمئن يم د ټولنې د افغانستان راتلونکي حداقل اوس کله چې نړۍ یعنی په مریخ کې دوسی دو پلانونه نیسی، خوبونه ویني، هلته د کور جوړونې برنامه پلی کیږي په نړۍ کې، په دغه سي نړۍ کې، په دې ډیجیټلایز نړۍ کې د دغه سي افغانستان لرل دا به نه یوازې چې مونږ افغانانو ته لوی شرم وي، بلکې یو فاجعه وي په نړیواله کچه.
مننه ظریفه جانی. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. تریویلند د می ورسته به بیرته تاسو تر یا اول میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکړو.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسیز مشغله ازادي راديو اوري داز ما حق دي او نيز خبرونه روانه ده. روبينا جان استاس څخه به بل پښتنه وکما، تاسي د اغلي غفاري د خبرو په جریان کې واوري دل چې دوی یادونه وکړه چې په خوا هم په بیلابیلو رژیمونو کې شذو تزيان اوشته دي او اوس هم تر ټولو زیات شذي ځپل سوي دي. استاس په نظر په افغانستان کې په ځانګړې توګه د چارواکو په هر پریکړه کې ولي د شذو کار او زدکړي ډېر زیانمن کېږي؟
دا د موضوع سره کاملا موافقم. دا یو حقیقت دی، واضح ټول ته معلوم دی چې په هره دوره کې اولین قربانیان چې دي د سیاستونو، د مصلحتونو، د سیاسي تعاملاتو په برخه کې، لکه اوس چې موږ وینو چې دغه حاکم عدالت چهار خان سره مخ کېږي د ټولنې بین المللي ټولنې سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې، بیا فشار په ښځو راوړی. دا یو حقیقت دی، هر وخت دا کار شوی او تکرار شوی دی. علت یې همدا دی چې د پخوانه چې کله هر مخالف ډلې غوښتي دي چې کامیابه شي، شریعت او اسلام ته رجوع کړي ده، او په دې کې بیا ښځې ځپلې دي. بیا یو څه موږ خو پوهیږو چې ډېر پخوانه ده، زموږ نیمایي ټولنه بې سواده ساتل شوې ده، او هغه خلک په کلو بانډیو کې چې خپله ښځې او لونې لاسرسی نه درلوده تعلیم ته، دوی هم د دوی سره لاس او هم نظره شوي دي، که هم لاس او هم نظره شوي هم نه دي، خاموشي اختیار کړی دا. او دا د دې په دوی کامیاب شوی دی په یو ډول، او همدغه چلن ته تر اوسه پورې دا د ادامه ورکوي. موږ ولیدل او دا هم واضح خبره ده چې په دا کمی ډلې طالبانو په هغه لومړي دور د حکومت کې هم نن په سبا میکانیزم جوړو او کریکولمونه اسلامي جوړو او اسلامي فضا ماحول رامنځته کوو. په دې باندې 15 کاله چې زه هم دغه دورې یو قرباني وم، وخت ځای شو، زه بیا په ډېرې سختۍ وتوانېدم چې دغه 15 کاله خپل بیرته جبران کړم او ځان یو ځای ته ورسوم. یعنی ما ډېرې سختۍ بیا ولیدې. دا دوی ته ډېره عادي خبره ده، کال تېرېږي، هېڅ خبره نه ده. د ټولنې نیمایي قشر دا دی بې سواده پاتې کېږي، مګر دا چې بیا وروسته دغه خلک څومره دا ټولنه د ستونزو سره مخ ته، دوی باندې دوی اصلا فکر نه کوي، ځکه چې دوی د دې ټولنې په برابر کې د مسؤلیت احساس نه لري، فقط د حاکمیت او د استبداد او د صلاحیت ځان ته ورکوي. په داسې حال کې چې مسؤلیت او صلاحیت په هر اداره هر ځای کې موازي حرکت کوي، خو دوی موږ ګورو چې بیخي په بل روان دي. اوس هم زه تکراروم چې دغه نن په سبا باندې دغه ستونزې ته لمن وهل، دغه ستونزې پراخول، دغه ستونزې ته ادامه ورکول، دغه د نیمایي قشر د حقونو د نقض موضوع ته لمن لا پسې وهل، دا بیا جبران کول ډېر سخت او ستونزمن کار دی. نو هیله ده چې دوی یو وار بیا فکر وکړي په دې باندې، ځکه چې تیره دوره کې 15 کاله یعنی واقعا یو غټ ظلم و چې د ښځو سره وشو، د نجونو سره وشو، او دا باید یو دغه وایي، یو تجربه وایي چې بیا نو یې تکرار شوي. خو متاسفانه ظریفه جان، یم ویل چې موږ ګورو چې بیا تکرارېږي، هیڅ فرق د هغې دورې او د دې دورې نشته. هماغه بی اساس محدودیتونه چې وو اوس هم شته متاسفانه، او حتی ډېرو خلکو داسې وعدې ورکولې تر خلیلزاده پورې چې طالبانو تغییر کړی، کراشي هغه کارونه به نه وي. په اول کې نه هم وو، مګر یو څه نو دا محدودیتونه نجونه کولای شو چې لوړ زده کړو ته لاړ شي. زه خپله دروابط بین لال یو د ماستری سنف شاګردم د کابل پانتون او سنفیان می دغه وس په ګروپ کې چې مونږ یو سره ډیر زیات مایوس شوی وخت چې د دوی امتحانونه راغلل الکان لاړل امتحانونه یې ورکړ مګر دوی پاتې شو. دا محدودیتونه ولې ډیر شو وخت چې دوی د سیاسي تعامل په برخه کې د نړۍ سره پاتې راغلل خځو باندې فشارونه ډیر کړل. وګورئ دا په خپل څومره یو ضعیف حرکت دی په خپل نفس کې چې وخت چې ته یو ځای کې بند راځي بیا د خځو د حقونو نه چې دا ستاسو خویندو میندو د ټولنې نیمایي وګړي دي د دوی د حق نقص کوي او د دوی نه د یو وسیلې په توګه سوء استفاده کړي. دا څومره یو دغه خبره ده، یعنی ډیره بده خبره ده په خپل نفس کې. خو متاسفانه موږ ګورو چې شته دا کیږي او نه پوهیږم چې څه وخت به دا ختم شي.
مننه اغلی همدرد. اغلی صافی ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د روبینا جانی د خبرو په حال واوریدل چې دوی وایي چې طالبان نور د افغان ښځو ستونزو ته هیڅ اهمیت نور کوي او نه غواړي چې حل یې کړي. ستاسو په نظر آیا داسې طالبان ستا چې هغوی غواړي چې دغه ستونزو ته غوږ ونیسي؟ لکه په موږ ولیدل چې لکه د طالبانو یو مهم غړی شیر محمد عباس تنگزی یو دوه ځلې مخکې ویلی دی چې د شوزو د نجونو پر مخ پاید شونځي پرانستل سي او د ویل چې دا د زده کړې د شوزو او نرو لپاره اسلام فرض ګڼلی دی. نو ستاسو په نظر آیا داسې ستا چې په طالبانو کې چې ځینې طالبان یې د دغه پریکړو پر خلاف دي خو څه نسي ویلی؟
مننه. مخکې د دې نه چې تاسو څنګه تاسو ورکړم، ملالې جان غواړم چې زه یو پوښتنه د ظریفه جان وکړم چې دوی راغله کنه کابل ته افغانستان ته راغله، ولیدل وضعیت د افغان ښځو څنګه وضعیت خراب و او دوی ته ولاړ. دوی غوښتل چې دلته د افغان ښځو سره حمایت وکړي، دوی څنګ ودرېږي، مګر ونه کول. چې څومره سخته ده ژوند کول د طالبانو په تسلط لاندې او د دوی حکومت لاندې څومره سخته ده. که د تاسو ویل او نور میلمنو دوی ویل او ډېری خلک همداسې وایي چې ولې نارینه د ښځو سره نه درېږي، زه دا وایم آیا که د طالبانو چلند سم و حتما دوی درېدل. دوی ګوري ټول خبرې چې طالبانو چلند اصلا ښه نه ده، د ښځو سره داسې بده چلند چې کوي آیا نارینه پېږي چې موږ سره په زموږ سره یو ځای ودرېږي، موږ سره په اعتراضونو شیانو کې ګډون وکړي؟ اصلا نه، په دې خبرې باندې ټول پوهېږي. او دا چې زه د هغه سره موافق یم، د روبینا جان خبرې سره، چې واقعا طالبان اصلا دا خبرې وکړم چې په طالبان کې یو ډول طالبان نشته، دوه ډوله دي، حتی زما په نظر درې ډوله دي. ځکه دا عباس ستانکزی دا خبرې کوي چې مخکې ما خبرې اورېدلې وې، بیانیه او ټول خبرې چې په سوشل میډیا کې ما خبره شو چې دوی دا وویل چې تعلیم نارینه او ښځینه باندې فرض دي. ځکه خپل عباس ستانکزی سم تعلیم کړی دا سم درس ویلی دا هغه لک آزادی، مګر ټول طالبان سم تعلیم نه دی کړی دا. هغه د تعلیم د ارزښت نه پوهی، د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهیږي چې تعلیم څه شی ده. یوازې هغه دینی تعلیم هغه تر نیمایي پوری ای کاش دا همداس د دینی تعلیم سم تر ماستری دکتورا پوری ویلی و چې دوی د علم په قدر دا چې علم د نارینه خزینه باندې دوار باندې فرض دي چې باید سلم وکړي. هاي دوی خبرې دي چې په هغه ټولنې کې د انجونو او ښځو په سواد پاتې کیږي څونه بدبختی رامنځته کیږي او تر کله پورې دا آینده توان موږ د غټه ځای سره مخامخ یو چې هغه موږ کولی نه شو په زر جبران کو. که یو کورنۍ که یو جلی که هغه جلی بیا غټ کیږي مور کیږي چې غواړي چې یو نسل پالنه ورکړي او پرورش ورکړي تعلیم ورکړي هغه ټولنه جامعه ته تقدیم کړي. هاي تاسو په نظر هغه مور هغه خور چې بېسواده پاتې سي هغه کولی شي چې یو سمه ماشوم ټولنه ته وړاندې کړي؟ اصلا نه. خو زه دا وایم چې ولې تاسو تعلیم سیاسي کوئ؟ که تعلیم په جامعه کې تعلیم ونه وسي ډېره بدبختي رامنځته کیږي. موږ دا طالبان یوازې یو خوا ګوري چې د تعلیم انجونو باید تعلیم نه کوي تر اشپګم پورې بس کور کښېني، یا کو انجونو یا دمداخه د ګور او یا په کور، دا خبره نه ده. که د یو مور او یو انجلی تعلیم ونه کړي پاتې سي بېسواده پاتې سي، دونه بدبختي په یو جامعه په اطب د هغه په کورنۍ پیدا کیږي چې د همدې بېسوادي
کبله هغه بدبختی تونه دی په جامعه کې کارغه کلینیک د ډاکټرونه بدبختی خو دی راکیږي فقر ماجرات او فساد او بد اخلاقی دا اوس وګورئ زموږ نیمایي خزه هو تقریبا د 50% زیاده خزینه وو په جامعه کې د جمهوریت وخت کار کول اوس باندې او دی ګوري ډیره خزینه به خرج اوسګار د اولاد په سوال باندې لولې دا خیرات غواړي آیا دا خبر یو بدبختی نه ده که هغه د یو لقمه ډوډۍ لپاره کار کول مخکې اوس هغه غواړي دا کار وکړي هغه هم پیدا ونه کړي هغه ډوډۍ مجبور ده یو بد لار که پیدا سي ولر خپل کورنۍ لپاره خپل ماشوم لپاره خپل دا غي نفس مرکی د دې خطر هغه غواړي چې هغه بد هغه بد کار وکړي خو دا چا مجبور کوي همدغه حکومت دا مجبور کوي چې دا کار وکړي که حکومت کاش که زموږ حکومت نور غونډه حکومتونه غونډه پیشرفته وو په هر میاشت کې همدغه فقر دغه کورنۍ چې فقیر ده چې نه لري او دوی خزي چې کار کول هغه کار نه بسره ده فکر کې نه دي لکه کوپن غونډه هر میاشت دوی تم راسته کول اسان دا معلومه نه ده که بشري کومکونه کیږي هغه معلومه نه ده چې تا چې ته توضیحي او چا ترسيږي چا ته نه رسيږي دا هم هغه واسطه پر اساس تخصیمي ډیره بدبختی د دې به سوادي نه پیدا سویدا کاته وزیر روانه اوسي لکه مخ ګل شرک المخ چې طالبان ټول به سواد پاتو هم د حکومت روانه سو هم حکومت نه بوت کیږي هم خلک هم به سواد پات کیږي او هم دا تاریخي او جهل په زموږ په هواد باندې وسم ډیر څه وي دا لا هم ډیریږي چې موږ هغه نشو زر زمانځي وسو هم د تر اخره پورې شاید دا اوسم زموږ د افغانستان هم کده هغه مقامات دي کلان دي هر څوک دي ملاسه نورې وادونه ته هغه ده درازه ده او خیرات غواړي دا دي چې چایل کوله د دې بدبختی به سوادي نه کوله ده که دوی درس وې دوی د ایدیانه استفاده وسی که دوی ته وخت ورکړي دوی ته پروژه ورکړي دوی په کار وشي د ذکر زمينه ورته مسايده کې زما په نظر ټول د بدبختی لمنځه دي دا نه پاتې کیږي مګر دوی غواړي خپل بدبختی په خپل یواد کې په خپل ټولنه کې پیدا شي تر کله پورې موږ په داسې وضعیت وګورو خود خلک ماجر کیږي زیاده د وطن پاکه هیواد چې هغه وطن چې موږ ژوند کوو همدا ته تعلیم کړی دا موږ ته حق نه ورکوي نو څنګه موږ کولی شو ځانو په تاسو خپل قضاوت کې همدا میلمانه دوی همدا چې موږ غاټ اوري همدا خلک چې موږ غاټ اوري کنه هیواد دي که موږ هیواد دي هر څوک اوري
مننه آغلی صافی آغلی غفاری زه په تاسو څخه د دنیا جان د خبرو په تړاو باندې پښتنه وکړم دوی اقتصاد ته اشاره وکړه لږ دې مدیره حصے لکه تاسو چې خبر یاست چې په ډیری سکتورونو کې دفترونو ته نسیت لای ځکه دوی لدندو ګوښسی ودی او همدارز د تعلیمي دروازې ور باندې تړل سوی دي تر شپږم ټولګي پورته د پوهنتون دروازې نور د دوی پر مخ تړل سوی دي او د شوتو خپل عاید لا لاس ور کړی دي استاس په نظر باندې د نړۍ هغه مرستې چې د افغانانو سره کوي د دغه مرستې تاسو څنګه غنئ آیا فکر کوئ چې دغه کافی دي ک لا افغانانو سره باید مرسته وسی چې د دوی اقتصاد هدي اقل سم پاتې شي
ډیر زیاته مننه ملالۍ ګرانې مخکې لیدې چې تاسو سوال ځواب تر شم د فنلند یو هغه کوم هغه دا چې یادونه کوم هغه دا چې هغه ټولنه کې چې د طالب له دغه ټولو وحشتونو سربیره له دغه ټولو ناخوالو سربیره له دې سربیره چې ټولو خزو ولیدلې چې هغه کومې ښځې چاولې ورځې وتلې وي له هغوی سره څه چلندونه وشول بیا هم ښځې راوځي نو بیا خو که موږ دې ته بیا راځو څه نا څه دلایل لټوو چې نارینه و سره به څه کیږي او څه نه کیږي او هغوی ویریږي او ځان ساتل او څنګه او څنګه او څنګه زه هیڅ نه وم منطقي نه بول مذهبي افراطیات ټولنیز افراطیات که هغه په ښه کې دی که په بد کې دی که په کافر کې دی که په مسلمان کې دی د غندلو وړ دی او د دې سربیره دغه رقم چې ښځې راوځي د خدای لپاره خپل کفن په سر تړلي په سړک راووځي او لا هم ته ورسره نه درېږي او بیا آخر کې هم بانه دا وي چې ځان ساتل فرض دی نو ښځه ځان نه لري انسانه نه ده هغه ژوند نه لري ګورئ دا یو ډېر هغه دی دلیل کیدای شي صحیح ده منم یې منطق هغه هغه کې ځان ساتل او دا ټول هغې منم خو کله چې د دغه ټولو سربیره یوه ښځه یوه نجلۍ بازار ته راوځي خپل کفن په سر تړي هو خپل حق غواړي هداقل هداقل نور حسین هداقل کله چې وار پیکي گزار پیکي ودرېږه ورته په مخه ودرېږه او د خدای لپاره خزي په سړکو کې وار کیدی ډبل کیدی په قمچینو وهل کیدی نارینه محترمان ورته سیل ته ولاړ ول دره یعنی هغه عرفي هغه ته هم چر شو مونږ افغانان دا بی غیرتان نو په تاریخ کې نیو دا بی غیرت پاتې شي یو ول دا موضوع پاتې شي تاسو سوال موضوع ګوري بس دلته دا دی چې په ټوله کې روان وضعیت ناخوالې ستونزې د ښځو په وړاندې دغه دغه محدودیتونه د دوی د کار دا نه یوازې دا چې طبیعي دی یو پروژه یې هغه دی دا د طالبانو له وجود سره د دوی له فکر سره دا همدغه دی له دې نه لوړ شی له دغه ډلې نه تمه نشي کیدی او بیا پاتې شو دا چې که ښځې یعنی دوی کار ته نه پرېږدي امکانات هر څه تې درول شوي دي دا دغه شی نه و چې نوی دی مونږ په دې شي باندې له اول نه ټول پوهېدو چې دا شی راتلونکی دی او دا دغه دی راغی هم او دا چې پس له دې هم د تغییر تمه ولرو حداقل له دغه اوسنۍ ډلې نه فقط په دې هغه باندې کیدای شي که چیرې دوی هم لکه پخوانی مجاهدین که ډله راواوړي او هغه وضعیت نه نکتایی پوشان شي نو هغه لکه څنګه چې یو معجزه وشول له پخواني ډلو ټپلو سره که دوی سره وشي نو شاید دا وضعیت واوړي کنی نو په د دوی د کوم روان پالیسۍ چې دی د دوی د کوم وضعیت چې دی بل خصوص ویډیوګانې او اخبار چې وتل چې هغه ځینې خلاص هغه هم له کورسونه یې هم وتړل د دې سربیره د نن ما په سوشل میډیا کې یو ویډیو ولیده چې سوچ کوم د ننګرهار ولایت د جلال آباد یو کوم ښوونځی دی په هغه کې د نجونو آخري ورځ دی او دغه وړې نجونې د شپږم ټولګي وړې نجونې یو شیر زمزمه کوي او ټول صنف ورسره ژاړي زما هغه شیر اوس هم په زړه شو او له وخته نه مې چا اورېدلی هېڅ نه وي یو سهار راهیسې یو لس ځلې مې ورته ژړلي هم دي دغه ټولو ته په کتو سره باور وکړئ یو وخت و چې واقعا یعنې په هغه بله ورځو شپو کې ما هم د دې تمه لرله چې شاید بدل شي سم شي هغه خلک چې بدل شول هغه خلکو چې د یو بل په سرونو میخونه یې ټکول هغوی داسې یو ځای ته راورسېدل چې نهایت کې اوس د بشر د حقونو مدافعین هغه همغه ډلو ټپلو ته مونږ ویایو په شعرونو په ترانو کې ستایل کېږي قهرمانان شول د ملي ارزښتونو صاحبان شول ما وی کېدای شي دوی به هم شي خو اوس یعنی زه دا روان وضعیت ته په کتو سره هېڅ نه وه هغه د خوشبیني هغه نه شم ورته لرلی کېدای شي زه غلطه هم واوسېږم خو متاسفانه چې هېڅ داسې یو هغه نه لرم چې ووایم په دغه دلیل دغه خلک دغه کار حداقل یو یې هم سم دی له ملي منافعو سره د دوی جګړه د دوی د وطن اساساتو له منځه وړلو نه یې نیولی تر ټولو شیانو پورې تر ربړونه ځورونه د ولس راټل سپکول هغه هغه نخرې مې وکړي چې تاریخ ته نور یعنې مونږ افغانانو ته که واقعا راتلونکي تاریخونه بیا په نړیواله کچه لوستل کېږي سوچ نه کوم چې دغه برخه د لوستلو ور پاتې وي
مننه ظریفه جانی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د از ما حق دی اونې خبرونه روانه ده زموږ د خبرونې څلورمه میلمنه هم له استودیو سره وصل سوې ده اغلی نظیفه احمد شاهی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو وېستي اغلی احمد شاهی تاسو خبر هم دا پښتنه وکړم مخکې ما دا پښتنه مطرح کړه د میلمنو سره چې په افغانستان کې چې اوس خلک د طالبانو لزیاتې دونکو محدودیتونو سره مخامخ دي په ځنګړې توګه شدي آیا فکر کوي چې پراته له هرو کوم بل را لارستا چې شذ خپل حقونه وغواړي
سلام نو مې کینې تاسو ته غواړم چې تاسو ته غواړم چې دا څنګه چې تاسو د نننۍ بحث او چې دا بشري حقوقو د نظام دې پوری تړاو لري چې څنګه یعنی هرنګه موضوع چې انسان چې مشکلات اکثریت سبا گورمه چی هر خواهد اشمال بحث کن از
بله آقای احمد شاهی ستاسی جا قطع او وصل کیجی تاسی ستاسی موقعیت امکان لری چی کلر تغییر ورکی چی جا مسامسی بله ستاسی جا اوز هم داسی داد رازی موج با حد سوو که چی بیرت تاس تا زنگ ووهو دیر منن چی تاسی بیا هم لموج سرایست آقای روبینا ستاس چخه پا دی برخه که پشتن کوم چی تاسو چه فکر کوی چی نری چی دا افغانانو سر دا اقتصاد پا برخه که کومی مرستی کوی تاسو فکر کوی چی آیا داغ حدسی دا نریوالو کافی تی او دا نجونو دا تعلیم پا برخه که تاسو فکر کوی چی دا ملگورو ملتونو هاگ حدسی چی دوی روانی کرد یا دا طالبانو دا چارواکو سر دوی گوری او غشتنی ورچخه کوی فکر کوی چی داغ کافی حدسی دی؟
اول خود بشری مرستو پا اثبات وی و چه افغانستان برالواد دی چه خزی او انجونی دستو سر مختی بشری نورین سر هم طول وگری مختی او دی بشری نورین ده منزورل پا ارتباط چکمی حالی زالی آتی شوی دی ده متاسفانه کافی نوی پا دی دلیل کافی ندی او نوی چه ده مرستی یا د طالبانو لوري توزیع کیږي خلکو ته یا ورکول کیږي او یا هم د ملګرو ملتونو د سازمان لوري چې تاسو خپل باندې پویږئ چې د ملګرو ملتونو سازمان خپل هغه د داخلي مصارف دومره اوچت دي معاشونه دومره لوړ دي کارمندان زیاتره یعنی اکثریت بهرني کارمندان دي چې دوی ډېر لوړ مصارف او یعنی عملته د اوسېدو مصارف معاش او درې څلور رقمه مصارف دوی لري چې دغه نیمایي 2% د دوی دغه من کاست او دغه معاش او د مسایلو کې زی افغانستان خلکو ته ډیره کمه برخه پاتې کیږي چې هغه معلومه نه ده چې چاته رسیږي او چاته توزیع کیږي بیا هماغه خلک چې ډیر زیات مجبور او یعنی اردی هغه کسان پاتې کیږي او نور کسان نور نه مستفید کیږي چې دا په خپل باندې څنګه حل نشو او بل دا چې دغه مرستې دومره ډیرې نه دي لکه څومره چې بشري ناورین دی په افغانستان کې نن ځینې هیوادونه دغه اوس موږ د کاناډا د دولت سره دلته دا تخیل لري چې خپل جزا کوډ ته تغییر ورکړي دوی جزا کوډ کې اداره وړي دي چې هیڅ اداره یا هیڅ کاناډایی پیسې به خلاصه مرستې به افغانستان ته نه ځي ځکه چې هلته دوی بندیز لري په طالبانو باندې نو موږ ورته وایو چې په طالبانو باندې ستاسو خپل کار دی هغه وساتئ سمه دی مګر خلک مه هیروئ چې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي نن د نورو غیر دولتي نهادونو طریقه نه چې طالبان نه اوسي مثلا تاسو خلکو سره مرستې کولی شئ ځینې لارې ولټوئ کومک وکړئ د دی وخت دی چې تاسو خلکو ته باید بشري مرستې ورسوئ نو تر اوسه پورې دوی ته قناعت نه دی ورکړی متاسفانه او دغه د تخیز موږ دلته نوز هم ادامه لري ورته به ادامه ورکوو خو دغه مرستې کافي نه دي ځینې هیوادونه د طالبانو په خاطر چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي اصلا زړه نه ښه کوي چې هلته مرستې وکړه بل دا چې امنیت هم خلکو ته د ډاډ ور نه دی ډېر بینالمللي دفترونه وو لکه جی آی زاید لکه مثلا ډېر نهادونه وو چې هغه اوس نشته دی هغوی افغانستان پریښی دی نو افغانستان یو غیر یعنی بی ثبات ټولنې په توګه معرفي دی ټولې دنیا ته وي څوک زړه نه ښه کوي چلته یا سرمایه ګذاري وکړه یا ورشي مرستې وکړه وخت چې مرستې کړي خو یو دفتر به لري یو کارمند به لري یو څوک داسې چې ته یو بل چاته ورکوي او د نظارت یعنی زمینه نه وي مسایره نو هغې ته به څوک څه زړه ښه کړه نو مرستې ډېرې کمې شوي دي متاسفانه خدای وکړه چې یو ښه نظام اوسي چې خلک د دې وضعیت نه ووځي واقعا خلک د لاس نیوي ور دي چې لاس نیمایي وشي
بل مهمه مسله دا چې په افغانستان کې متاسفانه مخکې تاسو ویل چې اقتصادي ستونزې راپورته شوې کله چې ښځې خپل کار او دندو ته لاسرسی نه لري. وګورئ زیاترین ښځې افغانستان کې بې سرپرسته د جنګونو د وجې وشوې. دغه میلیونونه ځوانان چې شهیدان شو څه په اردوی ملي کې څه په بلبل، خو د دوی ښځې او میندې او خویندې پاتې شوې کنه بې سرپرسته. دوی یو ځای کې کار کول، تاسو باور وکړئ چې دغه کسان چې خارج کې ژوند لري هر یو یې د ته نه یو پختای پختنه وکړی چې د ورځې څو مسجونه د دې ښځو تاسو ته راځي او د ژوند شکایت کوي چې د لاس میونی سي چې زه ډېره ستونزه سره مخ یم. هغه ژوند به عزت وکړه. ده دوی کومې خواته د ښځو کورنۍ روانې کړې دي؟ مننه.
ډېره مننه آغلی همدرد. اوریدونکو زموږ د خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. د خپلو ټولو میلمنو څخه ډېره مننه کوم، د آغلی ظریفه غفاري، آغلی روبینه همدرد، آغلی دنیا صافی او آغلی نزیفه احمد شاهي چې دوی وخت وستی او له موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.